السلام علیکم. په افغانستان کې د مازګر څلور بجې سپې د خبرونه مو یو ساعت دوام کوي. په راپورونو کې راځي چې بیلابیلو سیاستوالو او سازمانونو د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې پرونی حمله وغندله. نور راپورونه هم لرو چې تر خبرونو وروسته معرفي کیږي. خبرونه له ملالۍ بشیر نوري.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. د افغانستان اجرایي رئیس وایي حکومت د طالبانو سره د سولې خبرو ته چمتو دی، خو هغوی ته د امن سیمو برابرول نه مني. د کندهار په شاولي کوټ ولسوالۍ کې د پولیسو په کمین کې 15 وسله وال وژل شوي دي. او د ایران ولسمشر روانه اونۍ لویدیځې اروپا ته سفر کوي. بشپړه خبرونه. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي حکومت د طالبانو سره د سولې خبرو ته چمتو دی، خو هغوی ته د امن سیمو برابرول نه مني. ښاغلي عبدالله نن په کابل کې د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل چې د اختر په لومړیو درو ورځو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د اوربند پر مهال ځینې ورته وړاندیزونه ورغلي وو. ده زیاته کړه
یک نظری بود که از یک طرف مطرح شده بود و به هیچ صورت
دی وای د امن سیمو برابرول وړاندیز لیوی خو وړاندیز سوی و خو دا نظر د افغانستان د خلکو د غشتونو سره هیڅ اړخ نه لګوي. زموږ د حکومت نظر هم دا دی چې ټول افغانستان د هغو خلکو لپاره د امن سیمه ده چې غواړي په سوله او آرام کې ژوند وکړي. تر دې مخکې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي وو چې له طالبانو سره په هر ځای او هر وخت کې خبرو ته حاضر دی، خو طالبانو د هغه د وړاندیز په ځواب کې د جګړې د دوام خبره کړې ده. د کندهار په شاولي کوټ ولسوالۍ کې د پولیسو په کمین کې 15 وسله وال وژل شوي دي. د کندهار د پولیسو ویان څارن زیاد رانی وایي چې تېره شپه ناوخته ملي پولیسو د کندهار د شمالي ولسوالۍ شاولی کوټ په سیمه کې وسلوالو طالبانو ته کمین نیولی و چې پر مهال یې 15 وسلوال طالبان وژل سوي او درې نور یې ټپیان سوي دي. دوراني وویل چې د ملي پولیسو د کمین پر مهال د وسلوالو دوه موټرونه او مهمات هم له منځه وړل سوي دي.
جګړې ادامه درلوده چې د پولیسو په لومړي برید کې 15 وسلوال وژل سوي دي، درې مرګونه ټپیان دي. او د پولیسو په انداخت او تعرض کې چې د وسلوالو طالبانو موټران په نښه کړی دي، په موټرانو کې د وسلوالو چاودیدونکو توکو چاودنه کړې ده، دوه موټران په بشپړ ډول له منځه تللي دي.
د دولت وسلوالو مخالفانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د افغانستان په لویدیځ کې د 200 ظفر قلي اردو قمندان وایي ځینې ګاونډي هیوادونه او لویه مافیا د فرا ولایت په ناامنۍ کې لاس لري. د دغه قلي اردو قمندان نور الله قادري په فرا ولایت کې په یوه غونډه کې وویل په فرا کې جګړه د سیمې د استخباراتو په ځانګړې توګه د ایران او پاکستان لخوا مدیریت کیږي. ښاغلی قادری په فرا ولایت کې له یو شمیر ستونزو څخه د مافیا پانډونو حضور هم یاد کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د فرا د ولایتي شورا ځینې غړي په دغه ولایت کې په وروستیو ناامنیو کې د ایران لاس تاییدوي. د فرا ولایتي شورا یو غړي دادالله قانی ویلي ایران نه غواړي لوی پروژې لکه د فرا د بخش آباد بند بریالی سي. دا ادعا مخکې ایران او پاکستان رد کړې ده. فرا ولایت له ایران سره 290 کیلومتره پوله لري. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. د ایران ولسمشر حسن روحانی روانه اونۍ لویدیځې اروپا ته سفر کوي. دا په داسې حال کې ده چې د تهران او نړۍ د قدرتونو ترمنځ د 2015 کال د اټومي موافقې د راتلونکي په اړه شکونه دوام لري. سویس او آستریا ته د روحانی سفر وروسته له هغه دی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپل هیواد له دغې موافقې څخه وایست او پر تهران یې بیرته اقتصادي بندیزونه ولګول. آستریا پرون یک شنبه د اروپای ټولنې دوروي مشري ترلاسه کړه. د اټومي موافقې نورو غړیو برتانیې، فرانسې، روسیې، چین او جرمني ویلي دوی به له ایران سره اټومي موافقې ته ژمن پاتې سي. ټاکل سوی د روحانی به نن او سبا په سویس کې وي او د دغه هیواد له ولسمشر ایلن بیرست او نور چارواکو سره به وګوري. دوی به د اټومي موافقې په نتیجه کې د پرمختګونو د خوندیتوب په اړه خبرې وکړي. د جولای میاشتې په 4 نیټه به روحانی له خپل آستریایي سیال الکساندر واندر بیلن سره وویني. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر له صدر اعظم انګلا مرکل سره د پناه غوښتونکو او مهاجرینو اړوند پالیسۍ پر سر د اختلافاتو په خاطر خپله استعفا وړاندیز کړه. هورست سی هوفر نن سهار د خپلې استعفا د وړاندیز خبر تایید کړ. ښاغلی سی هوفر ویلي چې ټاکل سوی ده نن له صدراعظم مرکل سره وویني. رسنۍ ویلي چې د کورنیو چارو وزیر تر خپله تر اوسه خپل استعفا رسمن نه ورکړي او د د ګوند ځنی مشران هڅ کوي چې دی له دغه اقدام په تیرېدو قانع کړي. شغلی سیهوفر د صدر اعظم مرکل له سخت منتقدینو څخه دی او د پناه غوښتونکو پر وړاندې د پالیسي سختولو په خاطر فشار زیات کړی دی. او کین ارخی اندریس مانوئل لوپاز ابرادور د مکسیکو د ولسمشریزو انتخاباتو ګټونکی سو. د لومړیو د ابتدایي نتایجو پر اساس چې نن د مکسیکو د انتخاباتو د چارواکو لخوا خپاره سول، اندریس مانوئل لوپاز ابرادور شاوخوا له 3.5 څخه تر 3.5 اشاریه 8 فیصد رای ترلاسه کړی دی. د لومړي نتایجو له مخې ریکارډو انیا چې د مکسیکو د ملي خوځښت ګوند نومان و، له 19 څخه تر 25 د واکمن ګوند نومان خوزي انتونیو میدی شاوخوا له 14 څخه تر 6 فیصد رای وړی دی. د خبرونو پای
څلور بجې او شپږ دقیقې سوې. بلا بلو سیاستوالو او سازمانونو د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې پرونی حمله وغندله. د هندوانو او سیکانو غړي وایي چې وروستۍ حمله په افغانستان کې بې سرپرسته کړي.
از رئیس ګرفتا واپس او رئیس پولیسان مرده دغه مو هیڅ کلام تر نه درم.
د ولسی جرګې ځینې استازي وایي د ناامنیو او په تذکرو کې د درغلیو له کبله شی پر روان انتخاباتو کې درغلی وسي. دا هم اوري چې په ایران کې تیره شپه بیا د مظاهرچیانو او پولیسو ترمنځ خوډاب سوی دی. یو کله زر غږونه ډرامه د خپرونې په دویمه نیمه کې د نورو مطالبو تر څنګ اورېدلی سي. د امریکا د متحده ایالاتونو یو لوړ پوړی ډیپلوماټ وایي چې پر طالبانو فشارونه زیات شوي څو د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د سولې د خبرو وړاندیز ومني. په دې خبرونه کې دا راپور هم اوریدلی سي. اوس ورځو په ننګرهار کې د وروستۍ حمله په اړه راپور ته بیلابیلو سیاستوالو او سازمانونو د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې پرونی حمله وغندله. په دغې حمله کې د هندوانو او سیکانو ځینې غړي هم وژل شوي یا هم ټپیان دي. اکرام الله اکرام او نور تفصیل.
د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د ننګرهار پرونی انتحاري حمله چې ډیر شمیر قربانیان افغان سیکان او هندوانو لوی جنایت بلل دي. خغلی عبدالله نن د وزیرانو شورا له ناستې وړاندې وویل چې د دې پیښې عاملین باید وپیژندل شي او ونیول شي. نوموړي د هیواد هندوان او سیکان د ټولنې هغه طبقه یاد کړه چې په تیرو څو لسیزو کې ورته تر نورو ډیر زیان رسیدلی دی. نوموړي وویل دی وایي په مذهبي اقلیت حمله یو لوی جنایت دی او مسؤلیت یې طالبان او نورې تورستی ډلې پر غاړه لدی. د هیواد هندوان او سیکان د افغانستان اوسیدونکو دي. سموږ د هیواد په اقتصاد کې دغه خلکو مهمه ونډه درلودلې ده او په تیرو څلورو لسیزو کې ډېری ستونزې لیدلې دي. په همدې حال کې نن د افغانستان ولسی جرګې او شمیر غړو هم دغه حمله وغندله او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې باید په ولسی جرګه کې دغه مذهبي اقلیت ته امتیازي حق ورکړل شي. دا شان په کابل کې د هند سفارت دغه حمله د غندلو ترڅنګ د یو بیان په خپرولو سره ویلي چې دا حمله د نړیوال تروریزم پر ضد په متحدانه توګه د نړیوالې مبارزې په اهمیت ټینګار کوي او د تروریزم پلویان چې په هره بڼه وي باید ځواب ورکوونکي واوسي. دا انتحاري حمله چې د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ له غرمې وروسته 4 بجې د ننګرهار مرکز جلال آباد ښار څلور مخابرات وسلور لاري تصویرما ملنګ جان واټ کې وشول عملی 19 تنه وجل شول او 22 نور ټپیان شول. د ننګرهار د ولی ویان اتاولا خوګیانی نن ازادي رادیو ته ویل چې دا یو پلی ځانمرګي حمله کوونکې او چې عملی په دې شمیر مرګ جوړبل او وختنه موړې وای. په دې پیخه کې د ولس اهلی هنود او سیکانو په ګډون 19 تنه وجل شوی او د و افغان هندوانو او سیکانو په ګډون 22 نور ټپیان شوی دي. کسه هم د ننګرهار سیمایز چارواکی دا پلی ځانمرګ بریدکون کې غنی خو عین شاهدان وای چې دا موټر بم حمله و. د ننګرهار د امیر روغتیا د مسولینو د معلوماتو لمخې په دې انتحاري حمله کې له کابل او د افغان هندوانو او سیکانو احتمالي نومند او تار سنگ هم وژل شوی دی. راویل سنگ بل هغه مدني فعال چې په دې حمله کې وژل شوی او د غشان د ننګرهار د مرکزی درمسال مذهبي مشر اقبال سنگ هم د قربانیانو په ډله کې و. دا په داسې حال کې چې ولسمشر محمد اشرف غنی ننګرهار ته تللی و او بیلابیلو خلکو سره نن ناس ته وکړي چې په دغه ناس کې ژورنالیستانو ته هم د ګډون حق نو ورکړل شوی. ویل کې دل داسې چې خاغلی غنی نن لنګرهار لغمان ته ولاړ شي او هلته به په یو لوی ولسی غونډه کې هم ګډون وکړي. د لغمان د والی ویان سرحدي ځواک ازادي راډیو ته ویلي وو چې خاغلی غنی به په دې ولایت کې د 1 میلیارد او شاوخوا 900 میلیون افغانۍ په ارزښت بیلابیلې پروژې افتتاح او ګټې اخیستنې ته وسپاري. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو کابل.
بمردل چې بیلابیلو سیاستوالو او سازمانونو د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې پرونی حمله وغندله. افغان هندوان او سیکان وایي د جلال آباد په چاودنې کې د سر مشران وژل سوي او دوی نور په افغانستان کې بې سرپرسته سوي دي. یوسف خان ځدران او نور تفصیل.
په افغانستان کې دا ځل چاودنې داسې خلک په نښه کړي چې په دولت کې څه خاصه ونډه نه لري، لازمه حکومتي پاملرنه ورته نه ده شوې او وخت په وخت د خلکو لخوا هم ځورول شوي دي. افغان هندوان او سیکان وایي چې له دې ټولو سره دوی ځان د دغې ټولنې یوه نه بېلېدونکې برخه ګڼي، خو وروستۍ چاودنې چې دوی پلان شوي ګڼي ویرولې دي. نریندر سنگھ خالصا چپلاری او تر سنگھ خالصا د سکانو د ټولنې مشر او خوز د دوی په منځ کې نشته. د دوشنبه پورز ازادي راډیو ته ویل افغان هندوانو او سکانو د جلال آباد په چاودنه کې د سر مشران له لاسه ورکړي او دوی ټول به سرپرست شوي دي. دی وایي که موږ هر څه او هر عدالت هم وغواړو نه کیږي، ځکه چې دا افغانستان دی. یوازې خبرې درته کوي چې موږ به ستاسو لپاره دا ده او وکړو. په حقیقت کې موږ ټول مشران له لاسه ورکړو. نور موږ نه کوم رئیس او نه کوم مشر لرو. ټول دوکانداران پاتې یو چې په لس 2000 روپیو کار کوي. نور دلته موږ ته څه نه دي پاتې. او تر سنگ خالصا د سکانو د ټولنې مشر او راتلونکي ولسی جرګې ته کاندید او د دوی د ټولنې لومړی مرستیال راجد سنگ د وژل شوي 1000 افغان هندوانو او سکانو په منځ کې وژل شوي دي. په دغه انتحاري حمله کې چې 13 ورځ د جلال آباد ښار په مخابراتو چوک کې وشوه، د افغان هندوانو او سکانو تر څنګ 2 نور افغانان هم وژل شوي دي. دا په افغان هندوانو او سکانو بېساري حمله ګڼل شوي چې په پراخه کچه غبرګونونه یې راپارولې دي. د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا د غونډې له پیله مخکې دا حمله ستر جنایت وبالوي، ویل چې د پیښې عاملین باید پیدا او ونیول شي. له دې سره په ټولنیزو رسنیو کې هم ګڼو افغان فعالانو د دغه پیښې په اړه ډیر څه لیکلي او د وژل شوي افغان هندوانو او سکانو سره یې غم شریکي کړې ده. له ډلې عزیز خان هوتک په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي، اخ تر ټولو عاجز او فقیر انسانان مو تر برید لاندې ونیول. افغان لیکوال مجیب احساس بیا لیکلي، د ننګرهار په چاودنه کې د افغان هندوانو او سکانو وژنې وښوده چې دا ناولې جګړه د مذهب نه بلکې د انسانیت پر ضد جګړه ده. له دې سره د ننګرهار یو مدني فعال راحت ګل زیارمل وایي، افغان هندوان او سکان د افغانستان په تیره د ننګرهار رنګونه دي چې له ټولو محدودیتونو او نه پاملرنې سره سره یې له مسلمانانو سره همدردي لرله.
دوی دومره د خپل مذهب نرم کړه او چې حتی د مسلمانانو د مذهبي امور لپاره خپل خاص ورځو کې دوی ارزښت قائل دي. په دا تیره روژه کې چون ګرمي زیاته وه، دوی به هر مازیګر د خپل درمسال شاوخوا مسلمانانو باندې شربتونه به ویشل، نور مشاده به ویشلې. تیر کال په 400 بستر باندې برید وشلو. دا غي په سبا باندې دوی هولي اختر او هولي جشن راویال سنگ دغه اختر په ماتم اعلان کوي نل مانزه دا دوی هغه یواله چې د موږ سره خود
خغلې زیارمل وی بل شک چې دوی به ویریدلې وي. خو افغان هندوان او سکان ورته ویلي چې دا ډول پیخي بالو نور افغانانو سره دوی پر راشه در شاو کلتوري اړیکو هیڅ ډول منفي اغیز ونه لري.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د امریکا یو لوړ پوړی ډیپلوماټ وايي پر طالبانو فشارونه زیات سوي څو د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د سولې د خبرو وړاندیز ومني. بلخوا په افغانستان کې د سولې فعالان وايي که څه هم په کورنۍ او نړیواله سطحه پر وسلوالو طالبانو د سولې د خبرو د پیل لپاره فشارونه زیات سوي، خو لا هم له دواړو لوریو سره نور کار ته اړتیا ده. تفصیل له اجمل ان.
د منځنۍ او جنوبي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیس ویلز وایي فکر کوي په زیاتېدونکې توګه دا نوره د طالبانو لپاره د منلو نه ده چې د سولې لپاره خبرې ونه کړي. نوموړي کابل ته د سفر پر مهال ویلي، دا مهال د خبرو اترو لارې د یو سیاسي جوړجاړي په وړاندې خنډ. طالب مشران په ځانګړې توګه هغه مشران دي چې په افغانستان کې نه اوسېږي. ویلز د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لوړ پوړی ډیپلوماټ ده چې د افغانستان په چارو کې دخیله ده. په افغانستان کې وسلوالو طالبانو سره د سولې لپاره هلي ورسره لاغې زیاتې شوې چې د وسلوالو ډلې د اختر په 3 ورځو کې د حکومتي ځواکونو په وړاندې اور بند عمل کړ. په دې ورځو کې طالب جنگیالي خارونو ته ننوتل او هلته یې د عامو خلکو او حکومتي سرتیرو سره په شریکه اختر ولمانځه. که څه هم طالبانو د اختر له پای ته رسیدو سمدستي وروسته بیرته جګړې ته مخه کړه، خو دې کار له دې وسلوالې ډلې سره په کور دننه او بهر د سولې لپاره هیلې او په عین حال کې د خبرو اترو د پیل لپاره پر دې ډلې فشارونه زیات کړل. امریکایي ډیپلوماټ الیس ویلز وایي د سولې سره هغه ملاتړ چې موږ په دې موده کې نه یوازې د عامو افغانانو بلکې د طالب قمندانانو او د دوی د جنګیالیو لخوا ولید بېساري و. په افغانستان کې د سولې د هڅو یو فعال انتظار خادم وایي د افغانستان جګړه په یو داسې ټپه ولاړ حالت کې ده چې ګټونکي او بایلونکي نه لري. نوموړي ویل که افغان حکومت سولې ته چمتو وي نو وسلوال طالبان هم له خبرو پرته بله لار نه لري.
دغه حالت کې اوس په طالبان کې لکه د پاکستان سره د اړیکو خرڅوالی، د امریکا په سخت فشار کې د افغانستان د خلکو غوښتنه له طالبانو، د افغانستان په حکومت کې حتی دغه د سولې وړاندیز که دغه فشارونه مستقیم مذهبي، دودیز او دغه نور ټولنیز شنه راشي، طالبان نو دغه مومنټم یا دغه حرکت
په خغلی خادم ټینګار کوي چې لا هم دواړو لورو سره نور کار او همدارنګه په دواړو خواو کې انعطاف ته اړتیا ده څو د سولې خبرې پیل شي. هغه څه چې وسلوال طالبان د سولې د خبرو د پیل په وړاندې خنډ بولي هغه د بهرنیو ځواکونو موجودیت دی. خو د منځنۍ او جنوبي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیس ویلز وایي د امریکا هغه وړاندیز چې د سولې خبرو کې به برخه اخلي او په افغانستان کې به د نړیوالو ځواکونو پر راتلونکي بحث کوي د خبرو اترو سره د طالبانو د مخالفت ټول توجیهات لري کړي. د سولې فعال انتظار خادم چې تازه په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې په اړه یو نړیوال کانفرنس تون شوی وایي که طالبان د امریکا سره په مخامخ خبرو ټینګار کوي دا غوښتنه پوره کول یې هم ناممکنه نه دي او امریکا، افغان حکومت او طالبان کولای شي درې اړخیزې خبرې وکړي. د ښاغلي خادم په وینا په دې برخه کې په وروستیو کې د امریکا لوري ته انعطاف لیدل کیږي. انعطاف واشنگتن کې لیدل کیږي. الیس ویلز د افغانستان په سوله کې د ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي توګه د پاکستان رول مهم بولي. انتظار خادم وایي پاکستان هغه هیواد چې افغان حکومت د وسلوالو طالبانو ملاتړی بولي هم په دې وروستیو کې د نړیوالې ټولنې له زیاتېدونکي فشار سره مخ دی څو د افغانستان په سوله کې رغنده رول ولوبوي. ولسمشر غني د شنبې په ورځ ویل چې له پاکستان سره هم د سولې په برخه کې د پام وړ پرمختګ شوی دی.
د افغانستان د سولې پر مسله باندې د آسیا زړه هیوادونو په کانفرنس کې هم خبرې کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د آسیا زړه یا د استنبول د پروسې اتمه غونډه په ترکیه کې کیږي. وصل وصال او نور تفصیل.
په کابل کې د آسیا زړه استنبول پروسې د غړو ملاتړو هیوادونو یو شمېر سفیران د دغې ناستې د کاري تګلارې او پرمختیا پلان د جوړولو لپاره راټول شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د اقتصادي همکاري او مرستیالي عادل راز چې په دغه ناسته کې ګډون درلود ویل یا د غونډه به په دسمبر میاشت کې د ترکیې په کوربتو په استنبول کې جوړه شي. دا په کابل کې د آسیا زړه استنبول پروسې په اړه د سفیرانو په کچه زموږ لومړنۍ ناسته ده چې پکې د اعتماد سازۍ ارزونه او راتلونکي ناستې لپاره د تګلارې او پراختیا پلان جوړول دي چې څنګه کېدای شي دغه ناسته عملي او ګټورو اقداماتو ته زمینه مساعده کړي. اغلی راز وایي په کابل کې د سفیرانو په کچه په دغه ناسته کې به د استنبول د ناستې په اړه په یو لړ مهمو مسایلو بحث او خبرې اترې وشي. د آسیا زړه استنبول پروسې وم پړاو ناسته د آذربایجان په پلازمینه باکو کې جوړ شوی و چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم پکې ګډون کړی و. ښاغلي غنی دغې غونډې ته په خپله وینا کې ویلي و چې د سیاسي تاوتریخوالي او تروریزم پنځمه څپه د بشریت ضد تهدید دی او دا پدیده چې لمنځه وړل یې زیاتو کوښښونو ته اړتیا لري وګړي او دولتونه سره یو ځای کوي. نوموړي دغه شان ویلي چې افغانستان د تروریزم پر ضد او د تروریزم له کبله په سیمه کې د ګواښونو په وړاندې په مبارزه کې د یو شریک په توګه هڅو همکاریو ته ژمن دی. بلخوا په کابل کې د ترکیې سفیر اوزن اورتل چې په دغه ناسته کې ګډون درلود ویل د آسیا زړه استنبول پروسې ناسته به د هیوادونو ترمنځ په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت او د سولې پروسې په اړه بحث او ډیالوګ ته زمینه برابره کړي. د آسیا زړه پروسه موږ ته د سیاسي ډیالوګ لپاره یو ښه موخه په لاس راکوي. د اختر په ورځو کې دوه اړخیز اوربند د افغانستان د سولې بهیر بریا ته هیلې زیاتې کړي. ترکیه به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او شفافیت لپاره خپل هڅو ته دوام ورکړي. د آسیا زړه استنبول پروسه 15 غړي او 18 ملاتړي هیوادونه او داشن سوارلس همکار سازمانونه لري. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
د ولسی جرګې ځینې وکیلان وایي د نا امنیو او په تذکرو کې د درغلیو له کبله شایي پر روانو انتخاباتو کې درغلی وسي. دوی ټینګار کوي چې د دې ستونزې مخنیوی دې وسي. تفصیل له خان محمد سینا.
د نا امنیو تر سیوري لاندې راتلونکو انتخاباتو د ولسی جرګې ځینې غړي اندېښمن کړي دي. د جرګې دغه غړي ټینګار کوي چې د هیواد په ځینو سیمو کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو تر څنګ د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د کاندیدانو لخوا په تذکرو کې درغلي بله ستونزه ده چې کولی شي افغانستان په یوه ناوړه لور روان کړي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د دوشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې د انتخاباتو د شفافیت لپاره د انتخاباتو د کمیسیون پر مسؤلانه چلند ټینګار وکړ.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید د یو قانونمند او مسؤول بنسټ په توګه د انتخاباتو د شفافیت په اړه مسؤلانه چلند وکړي چې نتایج یې خلکو ته د منلو وړ وي.
د دغه جرګې یو شمیر غړي وایي د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو لپاره ځینو کاندیدانو حتی د وکلنو ماشومانو پر تذکرو سټیکرونه لګولي دي. د دوی په خبره کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغې ستونزې ته رسیدګي ونه کړي، خلک به د دغې پروسې پر شفافیت بې باوره شي. د دغو کاندیدانو لخوا په تذکرو کې د درغلیو په اړه د جرګې د ځینو غړو اندېښنې په داسې حال کې راپیدا شوي چې د افغانستان لوی څارنوالۍ دوه اونۍ مخکې اعلان کړه چې په تذکرو کې د جل او د تصویر د تور په تړاو 50 کسان نیولي دي. د دغه ادارې ویان جمشید رسولی وویل هیچ چا ته اجازه نه ورکوي چې په جعلي تذکرو د انتخاباتو اعتبار ته زیان ورسوي. په تذکرو کې د درغلیو تر څنګ په ځینو ولایتونو کې ناامني بل اندېښنه ده چې د ولسی جرګې یو شمیر غړي ښیي. د جرګې د دغو غړو له ډلې چمنشاه اعتمادي وایي که وضعیت همداسې دوام وکړي انتخابات به هیواد شموله نه وي. خو د افغانستان د دفاع وزارت په ځینو ولایتونو کې د عملیاتو خبره کوي او وایي ترهګرو ته به اجازه ورنه کړي چې دغه ملي بهیر له ستونزو سره مخ کړي. په ورته وخت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمیشنر سید حفیظ الله هاشمی د انتخاباتو پر وړاندې د امنیتي اندېښنو په اړه وایي
انتخابات زموږ لومړیتوب دی. هر اونۍ غونډه لرو او زه او پرمختګونه مطالعه او پر ستونزو فکر کوو. هغه ډاډ چې امنیتي ځواکونه یې راکوي هغه منو، خو له دې هم انکار نشي کېدی چې د هیواد شرایط هم حساس دي.
که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتو د پروسې د شفافیت او امنیت په اړه ډاډ ورکوي، خو د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید وایي هغه ګواښونه چې انتخابات ورسره مخ دي باور نه لري چې دغه پروسه سراسري او شفافه سرته ورسیږي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
د خوست د اسماعیل خیلو او مندوزی ولسوالۍ اوسیدونکو د خوست کابل عمومي سړک یوه برخه تړلې او د تحسن خیمې درولې دي. دوی وایي چې حکومت له غصب څخه د خلاصون په نوم د دوی کورونه او چاردیوالۍ ړنګې کړي. نجیب الله الوخیل تفصیل وړاندې کوي.
تحسن کوونکي وایي چې څو ورځې مخکې د امنیتي ادارو لخوا د مندوزیو په صحرا کې د غصب څخه د دولتي ځمکو د خلاصون په نوم د دوی کلاوې او کورونه ړنګ شوي، په داسې حال کې چې دوی د دې سیمې شرعي او قانوني اسناد لري. د یکشنبه په ورځ په خیمو کې ناستو تحسن کوونکي ویل خیمې به هغه مهال راټولي کړي چې مرکزي حکومت د دوی غوښتنو ته ځواب ووایي او دوی ته د رسېدلي مالي زیانونو خساره ورکړي. د نواب خان په نوم یو ځایي اوسیدونکي ازادۍ راډیو ته وویل چې
په درو محکمو دا منځکه موږ ګټلې دو پوکله دای لیکلې دي چې دا منځکه نه د دولتي بلکې د شخصي منځکه دو. دویمه دا دو چې یغه نه ورسته موږ ته آیات وټکلو. ای دغه سره مې ټوپه معلومه کړله دای پر راکه روغلالو بی پختنی را کرنا رانکا.
که چه هم ده وندوزوی ده حسنزوی اوسیدون که دازمه که خپل شخصی ملکیت گنی، خب بل دوری تا ده خوز ده صناعتی پارک بجوری دو که ده زن لامل پا هم ده سیمه که ده دولتی زمکو غصب یاد شوای ده. ولسمه شرغنی خوز تا پا خپل ورستی سفر که زایی اداره تا 15 ورز ضرب العجل ور کرده و چه پا ده زایی که دولتی زمکی ده غصب خلاصی او ده صناعتی پارک ده پروژه ده پلیکی دولو پارا زمینه برابره که. ده وندوزوی ده حسنزوی آبل تن قوی مشر عبدالسبحان ویل
درجه مبارک میاشت که نپیکن چو وشتا می وش پک وشتا می وخ پده حدود که و منگ خوب خوب یه ودی دای سر وال دای من کرنه ران کرده و تو سه پسار پستر گوینه دا والی سای پا جبر پا زر بدون ده کوم عادل نه بدون د کوم شرعي حکم نه بدون د کوم بل حکم نه په خپل سره دا کور کړی دی او مونږ دا نه دا غوښتنه ده چې دغه جبران د وکی او بیره مونږ ته اجازه وکړي چې بیرته مونږ خپل کور نه شروع وکړو.
بل لوري ته د خوست چارواکي یاد از مکه دولتي ملکیت بوري. د خوست د واري وایان طالب منګل وایي چې په خوست کې د غصه پر ضد ټاکلي کمیسیون او د وزیرانو شورا د مساوبې د پریکړې له مخې باید د ټولګټو پروژو د پلي کېدو لپاره دولتي ځمکې له غصب خلاص شي. د واري وایان زیاته کړه اعتراض کوونکي کولی شي خپله دعوه په اړوندو ادارو کې پر مخ بوزي. که چیرې د دوی ملکیت شو حکومت به عوض ورکړي. خو لومړیتوبونو ته په کتو په خوست کې د ټولو غصب شویو دولتي ځمکو د خلاصولو لپاره عملي اقدامات روان دي.
ستاسو له پیغامونو.
بلې السلام علیکم. دا ازادي رادیو ته دا پیغام استم خدای یو کړی چې زریه نشر کی اوس مصطفی د رادیو لاري تیرلم ستاسو د سولې په باب پروګرام درلود. موږ غواړو نیولې وو چې تاسو ته راپور راغی چې د لوکر دوګر په ولایت کې د سولې پر کاروان باندې چاودنه وشوه. زما نوم د زابل ولایت شاجي ولسوالۍ شاجي عبدالولي ازادي راډیو ته دا پیغام لیږم. موږ دا خبر وایو چې د سولې پر کاروان د سولې غوښتونکو چې هغه عام خلک د سولې غواړي او دواړو طرف ته وزرګاری کوي د وینې تویدنه بندېدل غواړي او دا ظالمان چې غواړي دا نه په اول خو نه افغان ده او نه مسلمان ده نه د اسلام په هیڅ خبر ده. دا څوک دی چې دا ولاړیږي؟ دا د انګریز دی، دا د مکناټنز دی. که طالب وایي طالب یم، که دا پر غاړه اخلي نو دا د مکناټن زامن دي. دا نه مسلمانان دي نه د اسلام غوښتونکي دي. دا اوباشان دي، دا ظالمان دي، دا د اسلام سرسخت دښمنان دي.
ازادي راډیو ته مننه. د افغانستان مظلوم او کلیدلي ولس ته مې هیله او سلامونه وړاندې کوم. فیضیم له غزنی نه او د افغان ولس غوښتم چې یا د وطن مرغه تشکر کړی د دعا لاسونه، یا د وطن مرغه تشکر کړی د دعا لاسونه، یا تور سیاد په تور غوتو د څنګه دی وکړي زور لولت سره دی. کولس غواړي چې ملي خوځښتونه او حرکتونه پیل کړي لکه څنګه چې پیل شوي له نیکمرغه، او دا حرکتونه هر کله دوامدار وشي نو حتما به سوله راځي او د افغان دولت او افغان طالب اخیرنی انتخاب یوازې او یوازې سوله وي راتلونکي کې انشاءالله.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
په ایران کې تیر شپه هم د وړ مورزې په څیر د پولیسو او مظاهره چنو ترمنځ خوده اپسوې دی. په مظاهره کې ډېر هم څه به چیزنی کسانې چاپیان کړی دي. سفی ولاستن یک زی راپور جوړ کړی.
د ایران په جنوب لویدیز آبادان او خرمشهر ښارونو کې چې په خوزستان ولایت پورې مربوط دي، خلک د څښاک د اوبو د کمښت او ککړتیا په خاطر مظاهره کوي. په مظاهرو کې د خلکو پولیس ترمنځ د شخړو رپورټونه هم خپاره شوي. که څه هم د ایران دولتي خبری آژانس ایرنا د آبادان د پرون شپې د مظاهرچیانو شمیر یاد نه کړ، خو ویلي دي چې پولیسو مظاهرچیان سره جلا کړل. ایرنا ویلي امنیتي ځواکونو د خلکو هغه تجمع ماته کړ چې له عوامرو یې سرپیچي کوله. ایرنا دا هم ویلي چې خلکو پولیس په ډبرو وشتل او موټر یې سوځولي. د خوزستان په خارونو کې د څخاک د اوبو کمښت له څلور ورځو راهیسې د خلکو مظاهره پاره ولیدي. که څه هم په بیګانې مظاهره کې چې په آبادان کې شوې ده د چا د ژوبلېدو راپور نه دی ورکړل شوی، خو له آبادان شاوخوا 12 کیلومتره لرې په خرمشهر کې وړ مورز د اوبو د کمښت په خاطر خلک پارېدلي وو او مظاهره وکړي. د دوی او پولیسو ترمنځ شخړې وې چې ناڅاپه د یو ناپېژاند کس لخوا د ټوپک ډزې وشوې او یو لس کسان پکې ټپیان شول. پټاپیانو کې لاس پولیس او یو مظاهره چی شامل دي. په خوزستان کې د ایران د تیلو غنی زیرمې موجود دي. دا ولایت له عراق سره په پوله پروت دی او اوسیدونکو اکثر عرب توکم ایرانیان دي چې د ایران له تبعیضي چلند شکایت کوي. په خوزستان کې په 1980 کلونو کې د ایران او عراق اتکلنې جګړې وشوې چې خلک وځپل او لډیرو کلونو راهیسې د اوبو د ککړتیا او وچکالۍ له ستونزو سره مخ دي.
د نړۍ تر ټولو سړه سیمه کشف سوه. نور لیسمت څاروان نوري.
په 2014 میلادي کال یو شمیر څیړونکو اعلان وکړ چې د نړۍ تر ټولو سړه سیمه یې چې په جنوبي قطب کې ده او د تودوخې درجه یې د سانتي ګراد منفی 3 نوي ده پیژندلې ده. خو څرګنده شوې چې په نړۍ کې تر دې هم سړې سیمې شته. د نیوزویک مجلې د راپور له مخې د سپوږمکۍ د تصویرونو په وسیله په جنوبي قطب کې لا سړې سیمې کشف شوې دي. د سیمې دومره سړی دي چې تر دې په خواهی اټکل نه کېده. د هغې څیړنې پر اساس چې په 2014 میلادي کال کې وشوه څرګنده شوه چې د جنوبي قطب په ځینو برخو کې د هوا د تودوخې درجه د 2014 او 2016 کلونو ترمنځ د سانتي ګراد منفي 90 درجو ته هم رسیدلې ده. د امریکا د کلورادو پوهنتون څیړونکو د هوا پیژندنې معلومات بیا وڅیړل او دا نتیجه یې واخیسته چې د جنوبي قطب په ختیځ کې داسې ځایونه شته چې ځینې وخت د تودوخې درجه د سانتي ګراد تر منفي 100 ټیټ حد ته رسیدلې ده.
له دې سره څلور نیمې بجې سوې. ملالۍ بشیر په سټوډیو کې ده د مهمو خبرونو له لنډیز سره.
د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي حکومت د طالبانو سره د سولې خبرو ته چمتو دی خو هغوی ته د امن سیمو برابرول نه مني. د کندهار په شاولیکوټ ولسوالۍ کې د پولیسو په کمین کې 15 وسلوال وژل شوي دي. د افغانستان په لویدیځ کې د 209 ظفر قلي اردو قمندان وایي ځینې ګاونډي هیوادونه او لویه مافیا د فرا ولایت په ناامنۍ کې لاس لري. د ایران ولسمشر حسن روحاني روانه اونۍ لویدیځې اروپا ته سفر کوي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر له صدر اعظم انګلا مرکل سره د پناه غوښتونکو او مهاجرینو اړوند پالیسي پر سر د اختلافاتو په خاطر خپله استعفا وړاندیز کړه. کین ارخی اندریس مانوئل لوپاز او برادور د مکسیکو د ولسمشریزو انتخاباتو ګټونکی سو او د فوټبال د نړیوال جام په سیالیو کې ټاکل شوی د نن ماښام دوی لوبې وسی.
د مهمو خبرونو په لنډیز کې یو خبر د نړیوال جام په اړه و. اوسم سپورټي خبرونه له ناجی ساپی څخه اورئ چې په دې اړه څه معلومات پکې شي راغونډ شوي.
د سپورت ورځنې هنداره
ټاکل شوې چې د افغانستان د کرکټ بورډ له لورې په کابل کې د غازی امان الله خان 500 ورځې سیالۍ پیل شي. د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسؤل فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل دغه لوبې به شاوخوا 10 ورځې دوام وکړي چې هر ورځ به 2 لوبې ترسره شي. نوموړي وویل په دغه سیالۍ کې به د کرکټ د ملي ټیم پیاوړي لوبغاړي ګډون کوي. د کرکټ بورډ چارواکي وایي لوبه د شپږو زونونو ترمنځ کیږي چې په وینا یې دا ډول لوبې د کرکټ د ودې او پرمختګ لپاره ارزښت مند دي. د افغانستان د وشو فدراسیون چارواکي وایي د نویو ځوانانو د غوروي لپاره کورنۍ سیالۍ پیلېږي. د دغه فدراسیون مشر سید رحمان یورش نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې به نږدې 80 کلبونه برخه واخلي او غوره لوبغاړي به د ځوانانو ټیم ته وروپیژندل شي. نوموړي وویل یادې لوبې په دوو برخو کې ترسره کیږي چې په نږدې راتلونکي کې پیلېدونکي دي. او د فوټبال د نړیوال جام په سیالیو کې پرون شپه کوربه روسي اسپانیا ته ماته ورکړه او کروشیا هم له ډنمارک وګټله. په بیګانه یو لوبو کې دواړه لوبې پنالټي ته ورسېدې ځکه په ټاکلي او اضافه وختونو کې لوبه هیڅ یوې لوبډلې ونه شوې ګټلی. روسیې په پنالټي شوټونو کې 4-3 له اسپانیا لوبه وګټله او کوارټر فاینل ته ولاړه او کروشیا هم 3-2 ډنمارک لوبډله وګټله. په دې ترتیب تر دې دمه کروشیا، روسیا، فرانسه فاینل ته وتلې او نن به هم برازیل له مکسیکو او بلجیم له جاپان سره مخ شي. سو پاتې نورې لوبډلې مشخصې شي.
د افغانستان د وینې مرکزی بانک د یکشنبې په ورځ د وینې د ورکړې نړیواله ورځ ولمانځله او له خلکو یې هیله وکړه چې وینې ته د خپل اړو هیوادوالو په ورکولو سره د دوی ژوند وژغوري. تفصیل د خان محمد سیند راپور کې.
د پرمختللو تجهیزاتو، مسلکي پرسونل، کافي بودیجې او د وینې د ورکړې د ګټو په اړه د عامه پوهاوي کموالی هغه څه دي چې د افغانستان د وینې د مرکزی بانک مسؤلین مطرح کوي. دوی دا خبرې د یکشنبې په ورځ په کابل کې د وینې د ورکړې د نړیوالې ورځې د نمانځلو په مراسمو کې وکړې. د افغانستان د وینډه د مرکزی بانک رئیس عنایت الله هاشمی وویل دوی په کال کې د هیواد په کچه شاوخوا یو لکو نوي زره سیسی وینې ته اړتیا لري او سره لدې چې دغه اندازه وینه ترلاسه کیږي خو د طرحه شوو پلانونو د ښه پلي کېدو لپاره پکار ده چې د عامې روغتیا وزارت د دوی دغه وړاندیزونه ومني.
مسورت عموم د قسمت بودیجه است که به او اندازه که ما ضرورت داریم پلان کنیم بودیجه بودیجه نیز فعلا
تجهیزات زمونږ ستونزه په بودیجه کې ده کوم اندازه چې مو ټاکلی وه هغومره نه ده تجهیزات مو ورځنۍ اړتیا پوره کوي خو ضرورت دی چې مدرن شي موږ په دې برخو کې د روغتیا د نړیوال سازمان او د حکومت د مشرانو مرستو ته اړتیا لرو چې دغه تجهیزات مو پوره کړي او موږ یې وکاروو.
د عامې روغتیا وزارت د وینې د مرکزی بانک ستونزې مني خو ژمنه کوي چې د دغه بانک وړاندیزونو ته به مثبت ځواب ووایي. د عامې روغتیا وزارت د معالجوي طب رئیس ډاکټر محب الله زهیر وویل
من په څلور دښتو ولایاتو کې د وینو د بانک څانګې په مجهزو عصري سامانونو باندې سنبال کړي. په ټوله کې هیواد د مالی ستونزو سره مخ دی. که چیرې هیواد کې سوله تامین شوه زه عقیده لرم چې هغه مالی زیرمې چې په جګړه کې مصرفیږي هغه به په روغتیایي او پرمختیایي چارو کې مصرف شي.
د افغانستان د وینې مرکزی بانک د وینې د ټولولو یو معتبره منبع ده چې خوندي وینه اړو کسانو ته ورکوي او په ولایتونو کې هم څانګې لري. دغه بانک وایي هره ورځ یوازې په کابل ولایت کې له 150 تر 200 کڅوړو پورې وینه مصرفیږي، حال دا چې د وینې د مصرف دغه اندازه په ولایتونو کې دوه برابره ده. په دغه مراسمو کې د افغانستان پر ټولو خلکو غږ وشو چې د وینې په ورکولو سره وینې ته د خپلو اړو هیوادوالو ژوند وژغوري. د افغانستان خلک وایي هیواد په اوسنیو شرایطو کې د وسلوالو مخالفینو د مختلفو ډلو له جګړو سره مخ دی چې په دغو جګړو کې هر ورځ یو شمیر خلک ټپیانیږي او وینې ته اړتیا پیښیږي. نو ځکه د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ته پکار ده چې د هیواد په مرکز او ولایتونو کې د وینو بانکونه فعال او مجهز وساتي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي. یو بشری مسله ده چې په شمال زون کې د بشری حقوقو خپلوا کمیسون وایي په بلخ کې د کارګرو ماشومان شمیر زیات شوی دی. دغه اداره وایي چې په کوڅو بازار کې د کارګرو ماشومان کار کول سبب شوی چې دوی د سالمې روغتیا څخه بې برخې پاتې سي. مجیب رحمان حبیب زای راپور لري.
په افغانستان کې د بشر حقوقو خپلوا کمیسون په بلخ ولایت کې د کارګرو ماشومانو د شمیر د زیاتوالي او د ژوندانه د بد وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي. په شمال زون کې د بشر حقوقو خپلوا کمیسون مشر سید محمد سامی وایي چې ناامني د کار زمینې نشتون، د بېوزلۍ او فقر حاکمیت او د ماشومانو لخوا د کورنیو سرپرستی د کارګرو ماشومانو ژوند له بېلابېلو ستونزو او ننګونو سره مخ کړی دی.
وضعیت شان متاسفانه نگران کننده است، اسفلار است، بخاطر از اینکه برای نگهداری از حق صحت از اینا کدام برنامه وجود نداره، کار بالاتر از توانشان انجام میده، حتی تعلیم و تربیت که اینا دارن که باید مکتب بخوانن از او محروم هستن متاسفانه.
په شمال زون که د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون مشر وایي چې د نامنه او په شمال زون که د جګړې له امله د بېځایه شویو د شمیر د زیاتوالي لکبل په بلخ کې د کارګرو ماشومانو شمیر زیات شوی دی. سید محمد سامی زیاته کړه چې د کارګرو ماشومانو د کره شمیر مشخص کېدو لپاره تر دمه کومه ځانګړې سروې نه ده ترسره شوې. په ورته وخت کې هغه کارګر ماشومان چې د مزار شریف په بازار او کوڅو کې په شقه کارونو بوختي وایي چې په کورنۍ کې د اقتصادي ضعف له امله کار کولو ته اړ شوي او په همدې علت یې ښوونځي پرېښودلي دي.
د تندرسازي کار میکنم، مکتب میخونم، مکتب خلیفه ما گفت اعلان کو روزی 100 روپیه میته. د خانه 9 نفر هستیم، غلطه وان هستیم، غلطه کاش میکنم در داخلای شهر یک بار این سیستم میبریم، یک کرایه 10 روپیه 5 روپیه است، پیسه یک 4 تا نان این چیزا رو پیدا میکنم.
محمد الله هستم، در بین شهر بوتای مردم رنگ میکنم تا نصف چاشت نصف چاشت دیگه برم مکتب درس میخونم. سیاسم بدر من کار نمیکنم.
لدی سره سره د بلخ د ټولنیزو چارو ریاست وایي چې د هغوی د معلوماتو پر بنسټ د ولایت کې 1,000 تنه کارګر ماشومان په شقه کارونو بوختي او دا ریاست یوازې محدود شمیر ماشومانو ته د مناسب کار زمینه برابرولی شي. په بلخ کې د کار او ټولنیزو چارو ریاست مشر متي الله متین یې په اړه وای
1066 صرفی کردیم که این تعداد اطفال در روی جاده به کارهای مختلف مصروف هستند، مثلا در بخش فلزکاری و تسکرسازی و در روی جاده یک تعداد 300 زیر ما میتونیم که مشکلاتش مرفوع بسازیم.
دا په داسې حال کې ده چې د بشر حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې د بلخ په ګاونډي ولایتونو لکه جوزجان، سرپل او سمنګان کې هم په شاقه کارونو د بوختو ماشومانو شمیر مخ په زیاتېدو دی.
که د افغانستان په شمال کې د کارګرو ماشومانو شمیر زیات سوی، په هلمند کې 6,000 ماشومان د ګوزڼ یا پولیو ضد واکسین څخه بې برخې سوي دي. د هلمند روغتیا ریاست چارواکي وایي چې د وسلوالو پر هغه شرط غور کوي چې وایي د کور په کور پر ځای د په مسجدونو کې کوچنیانو ته واکسین ورکړل سي. الیاس دی راپور لري چې د یوه کوچني په ږغ پیلېږي.
د یوه ماشوم خولې ته د دریو څاڅکو واکسین په اچولو یې کمپاین پیل سو، خو دا ځل به د 800,000 ماشومانو نه یوازې 200,000 ته د پولیو یا ګوزن د وژون کې ناروغي واکسین ورکول کیږي او 600,000 نور به د یاد واکسین څخه د جنو ستونزو له امله پاتې کیږي. که څه هم په خاطر دې څو ځله د واکسین د رضاکارانو پر بې طرفۍ د روغتیا د ریاست او وسلوالو طالبانو ترمنځ اړیکې خړې پړې سوي دي، خو دا ځل د هلمند عامې روغتیا رئیس امین الله عابد وایي نسي کولی 600,000 ماشومانو ته واکسین ولګوي. عابد د پولیو د واکسین د کمپاین د پیل پر مهال رسنیو ته وویل د طالبانو سره په خبرو بوخت دي چې د مسجد په ځای کور په کور واکسین ته بیرته زمینه برابره سي.
په ټوله کې زموږ ټارګټ یا زموږ هدف 15,000 ماشومان دي، تقریبا د 300,000 په شاوخوا کې. دې ته موږ واکسین رسوو نو چې 200,000 ځینو وباسي، د 600,000 شاوخوا کې یا 15,000 ماشومان نور څخه پاتېږي د واکسین څخه. نو زموږ د دواړو خواو څخه هیله او ارزو ده چې د کمپاین په ورځو کې دا ملي ورځ د زموږ سره په دې کومک وکړي او د اوربند په شکل باندې یا دا چې زموږ د پولیو د ضد واکسین کمپاین کسانو سره همکاري وکړي دواړه طرفه.
ویل کېږي د هلمند په نادالي ولسوالۍ کې یو ماشوم سره له دې چې وړاندې د پولیو ضد واکسینونه هم اخیستي دي بیا هم په پولیو اخته سوی دی. د امې روغتیا مسؤلین وایي د طالبانو سره د رامنځته سوي ستونزې له امله یې ونسوه کولی د مارچ د میاشتې یوه دوره واکسین تطبیق کړي، ځکه نو تازه اخته سوي ماشوم ته هم پر وخت واکسین ونه رسېدی. د هلمند د عامې روغتیا د کتلوي معافیت مسؤول ډاکټر عصمت الله حکیمي وایي که چیرې واکسین دغه ډول له ستونزو سره مخامخ سي د نورو پیښو انتظار هم کیږي.
په ډېر تعصب سره باید ووایو چې زموږ هلمند ولایت کې د 15 میاشتو را په دې خوا موږ کیس مثبت نه درلودی. په افغانستان کې نور مثبت کیسونه وو چې 15 کیسه په کندهار کې وه او دوه په کونړ کې وه، یو په جلال آباد کې وو چاته کیسه کېدل. متاسفانه چې دا نیم کیسو د ملک په سطح باندې زموږ نادالي ولسوالۍ کې چې زموږ یو ډیرشم کلستر دی او هغه ساحه باوړی دی، ډېرې لرې ساحه ده، واکسینونه خو سوي دي، ماشوم واکسینونه خوړلي دي، خو بیا هم هلته سوپرویژن نظارت د پروسې څخه کمزوری دی، دا باندې سترګې نه شو پټولی.
که څه هم معلومه نه ده چې د کور په کور واکسین ورکولو ستونزه د کومه ځای راولاړه سوې ده، خو په دې کې چې ماشومانو ته واکسین په مسجد کې ورکول سي که کور په کور څه مشکل دی. د عامې روغتیا رئیس امین الله عابد وویل د کلتوري او فامیلي ستونزو له امله نسي کولی کورنۍ په خاص ډول مېرمنې مجبوره کړي چې د واکسین دپاره د کوره ووځي.
د کور د مسجد فرق دا دی چې زموږ کلتور او عنعنات داسې دي چې ماشوم اکثرا تر 30 شپو پورې چې نوی ماشوم پیدا سي هغه د کور څخه نه وباسي. او بل دا چې د اکثرو خلکو په کورو کې نارینه د ورځې د خوا څخه وځي په کارو پسې په غریبۍ پسې، نو زنانه په کور کې. دا زموږ عنعنات دي چې زنانه د کور څخه نه راوځي، ماشوم نه راباسي چې مسجد ته راولي، او یا داسې ماشوم په کور کې مریضي نو د مریضۍ د وجه هم د باندې نه سي راایستلی. ډېر داسې نورې ستونزې دي چې ماشوم شته نه راوړه کیږي، په کور کې پاتېږي. نو په دې وجه باندې دا موږ ته غټه ستونزه ده. د عامې روغتیا د وزارت ملي پالیسي دا ده چې باید واکسین کور په کور وي.
که څه هم د عامې روغتیا د ریاست مسؤلین وایي په کلیو او په خاص ډول هغه سیمو کې چې وسلوال حاکم دي د دوی ټول فعالیتونه غیر سیاسي او نظامي دي، خو اکثره وخت د واکسین د رضاکارانو او ځینو نورو مسایلو پر سر لومړی ټکر پر واکسین رامنځته کیږي. سره له دې چې په لرو پرتو سیمو کې د واکسین د ښه تطبیق تضمین نسي کېدلی، خو په نادالي غونډې مرکزي ولسوالۍ کې د پولیو د مثبتې پیښې پیدا کېدلو اندېښنې رامنځته کړي دي. روغتیا پلان وایي که د پولیو د ضد واکسین 2 څاڅکي هغه ماشومانو ته چې عمرونه یې تر 15 کلونو کم وي په منظم او دوامداره توګه ورکول سي، کولی سي د ابدي فلج او مرګ څخه مخنیوی وکړي. محمد الیاستی، د ازادي راډیو هلمند.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ازادي راډیو د خبرونه تر 15 بجو دوام کوي چې یو کلی زر ژغونه ډرامه یو برخه جوړوي. خو تر دې ډرامه مخ کې یو بل راپور راخلو. د نورستان په ماوه ولسوالۍ کې په لسګونو کسانو د حکومت لخوا د سولې د روانو هڅو او تر سره سوي اوربان په ملاتړ غونډه وکړه. دوی له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې باید له جګړې لاس واخلي. دغو کسانو خبرداری ورکړ که چیرې وسلوال طالبان د سولې خبرو ته مثبت ځواب ورنه کړي، ولسونه به یې پر ضد پاڅېږي. تفصیل له روح الله انورینه.
د نورستان په واما ولسوالۍ کې د دوشنبې په ورځ قومي مشرانو، دیني عالمانو او ځوانانو غونډه وکړه. په غونډه کې د ولسمشر غنی له خوا د ترسره شوي اوربند ملاتړ وکړ او له وسلوالو طالبانو یې هم وغوښتل چې باید د حکومت او ولسونو لخوا د سولې پیل شوو هڅو سره خپل غږ شریک کړي. دوه تنو ازادي راډیو ته وویل
لطف الله هم کړېدلې ولس دې څلېخ کلونو نه کړېږي زوريږي د حرمینو شریفینو امامانو چې کوم فتوا او هغه وستایل چې په افغانستان کې د غروانه جګړه کوم اسلامي سیغه او رنگ نه لري. ناراض ورونو ته یو ځل بیا بلنه ورکړه چې په دغه پروسه کې موږ سره ونډه واخلي او افغانان سره کینو دغه ضرور وژنې نه لاس واخلو. ابو احمد محمدي افغانان ټول ته دومره لیولتیا او دومره تیږي دې څنګه چړای وبو ته مجبوري صلح افغانان غوښتن کړي. طالبان هم دولت پلو ټول افغانان یو بل سره رونه یو ټول ته ډیر لیوالتیا یو.
دوی وایي له جګړو او ورورژنو ستړي شوي او نور د جنگ او ویر زغملو توان نه لري. نو دواړو خواو ته په کار دي چې د جنگ په ځای خپل ستونزې د خبرو اترو لاري هواري کړي. محمد مدني وایي
باید نور د صلح او مذاکرات لارې باید ورشي د لپاره چې افغانستان ولسونه هغه سوکالۍ او هغه هوسا ژوند خاوندان شي. افغانستان ولسونه بدبختۍ او دغه د جګړو په وجه ځورې کړو او کونډې او یتیمانان شو او نور زموږ د دې وضعیت تحمل نه لرو.
په مشرانو جرګه کې د نورستان استاذ عبداللطیف نهضتیار هم د غونډې برخه والو. هغه ازادي راډیو ته وویل ولسونو پریکړه وکړه چې که چیرته طالبان د ولسونو او حکومت له خوا د سولې پیل شوو هڅو ته مثبت ځواب ورنه کړي او بیا هم په جګړې ټینګار وکړي، نو ولسونه به یې په ضد پراخه پاڅونونه وکړي.
که څوک سولې ته دا ماده کېږي نو دهغې په وړاندې به ولسونه د دې آیات په مصداق باندې په مصلحانه شکل باندې قیام کوي او هغوی به دې ته مجبوري چې نور سولې ته آماده شي.
د نورستان په واما ولسوالۍ کې وروسته له هغه د اوربند او د سولې د هڅو ملاتړ کېږي چې له دې وړاندې په مالیزیا او کابل کې په زرګونو علماو او له هغه وروسته د حرمینو شریفینو امامانو په افغانستان کې روانې جګړې ته ورورژنه او ناروا وویل او په جنگ کې له ښکېلو خواوو وغوښتل چې د جګړو او وژنو پر ځای دې د سولې لاره خپله کړي.
یو کلی زر غاگونا
یو کلی زر غاگونا در امی خوگ واریدون کو السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. تاسو واریدل چه گلالای لخپل خواند اسلام سره د شرکت په کارونه کې مرسته کوله. گلالای د خپل دینی خوونکی زینب د خبرې تجارتی کارونه ته حڅولې و چې ورته ویلی وو د پیغمبر صلی الله علیه و سلم مشر میرمنې بی بی خدیجه رضی الله عنها به هم تجارت کاوه. اوس به واوري چې خدای داد ولې خپه دی.
یوه ګلپری زته عمرم زته بدمشه للهر می ولیدې چې د مونګی لاندې را وغورځېدې. مام د اس په ګانزان در تر اوراسو
نه پیغام مان دې تم ردرون نو پستر کوم تیار شو په کومې جوړ دې ته وو دا
زه دې بده مشه ته دې چینه په خاطر لګاره موکا دا دې سکلو نه می ډک دي چې کور ته لاړل دې ستې دې کلی نکتر اوسو
څه څه نه خو دې ډاکرل او ستاد مات منګي کا دې څه ټټول لوي چې صدر دې ورته غړا ولای دې
تو صبر شو دې بدمشه دا چې یو ځل کور ته ورسوم او چې له خیره ته روغه جوړه شوي او خدای خپلای بچای ام راک یا به درته وای
ای خدای دادا، زه تا تایرانه ام. اتا بابا بانگی که دادوار ڈک ستلو نوڑی پا چادر که بده مات منگی ٹوٹی اوڑی او کما
بخاما اوسا جو تی پت مشست تا خدای داد پلوان دای پلوان دا ارچ وڑایشی تو صبر چی اول دا ستلو نرا واخلن دا غزی اوس بنو دادو ماتو کودایو غوط هم را واخلن
خا تو ای چوز کورتا پسی زنو
غول خیره داسی ورو ورو را پاسا ای شاباز دا غسی زرو دی باد مشا اوز نو یو بل کارو که
وایا ساکم
زما پا مرد لاس که ده زرو دی باد مشا زو ورو ورو در تزم چی پا لارا کستوری که دی بیا با دامو که
سام دا خوز بیا هم وایم چی دا کودی و غرزاوا مات کودی دی لطه خود سا منگای نه جوریگی
منگای نه تی جوراوام زرو دی بادمشا داد بدری غط کودی را اخلم بیا بای دا بام پا سر کی دو کشمالی پا که کرم زکا چه ستا کشمالی خواهیگی سنگا باد خوبا می نی ویلی
وا 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 مامور صاحبانو دا شین چایم پم دی شین چمن کې خون کوي نو دا چا خبره د لومړی پیاله چای پم دی بی 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 تا واچو ما بیا با مامور صاحب فاروق تا او نور مامور صاحبانو ته
کور ودم قند
یار قند هغه منم دی زمونږ د ټول دفتر خدمت کوي خود خوځو په قونو لاخه په هیګي
مامور صاحب فاروقا دا خو مې لتا سوزده کړی دی چه خزه هم عقل لري چه کار وکی غټي غټي رئیسان شي هغه د چا خبره رایا ورکی وکیلان وزیران شي
وزیران څه چې رئیس جمهوران شي قندغه زوایم دا خبره خو به اوس نور هم ښه یاد کی ځکه چې طیبه او نور خزینه مامورینو د سواز دکړه کور زرته جوړ کړی دی
مامور صاحب زمانه وایم د هوښیار بنیادم بلا دی ورک شي اگه دا چا خبره دا نخی مایز دی وویش خانو زبا دی نور و مامور صاحبانو تا لگ دا چای ها خواه دی خواهر رو
مهربانی مهربانی ولی نه
طیبی تا سوای چه نان دا زمونگی داری چنگ پا دی چمن که دا چای و کلچو بندو بس کردی او طول مامور صاحبانی را طول کردی دی
چوای مامور صاحب فاروقا که دایشی چه نوی خبره بوی
زه خوایم د نوی معاون د ټاکلو او د معلومولو خبره بوي
رښتیا هغه ورځ ده چې په کاغذ کې د نوی معاون لپاره د یو چا نوم ولیکه او بیا د تعویز ترې جوړ کړه ته صبر چې په جیب کې مې دی چې زه یې راواخلم
څه یې کوې مامور صاحب چای دې سړېږي
خیر دی نوم ولوله که خپل نوم دې ملیکلی وي مه پې شرمېږه هر څوک یو مقام ته د کاندیدۍ حق لري
ته صبر چې زه وګورم د چا نوم یې لیکلی یاره مامور صاحب زمانه زما په زړه کې د نورم ځای ډېر شه په رښتیا هم چې تا کې ډېر مثبت بدلون راغلی دی
مننه دا ستاسو نیک نظر دی
مامور صاحب فاروقه ودې نه ویل چې د چا نوم یې لیکلی دی
نه یې وایم ته یې په خپله ولوله ځکه چې تا هم د معاونیت لپاره امتحان ورکړی دی
سمه ده ته کاغذ راکه طیبه وی دا خی زما نوم لیکلی دی مامور صاحب زمانه ډیره مننه چې دومره پیرزوینه لرې
طیبه دا زما نظر و او خدای دې وکړي چې ته معاونه شې زما په نظر د معاونیت څه د ډېرې لوړې څوکۍ لیاقت هم لرې
ډیره مننه
ای تاسو لږ غلي شئ هغه د رئیس صاحب راغی اوس به هر څه معلوم شي چې خبره څه ده
وخځه زه یو سات مخ کې راغلی يم په صفه ناس يم چې بی بی خدیجه به ډوډۍ راوړي خو ته پسې ورکه یې
داره درغلم کتغ مې ګرمو ونیسه چې لاسو ته د اوبه در واچوم
را واچوه
سړیه داسې خفه ښکاري ترکاري دې خرڅه کړه او که نه
خرڅه مې کړه خو هسې د بوسو په بیه نه پوهېږم چې ولې مې داسې بخت سپیره دی بسم الله دا کتغ دی چې تا پوخ کړی
ولې په کتغ څه شوي
زره مالګه هم پکې نشته
خو تا خپل اول چې فشار مجیږي په کته کې مالګه غوړی کم واچوا.
بس بس ډیره بابو لالی بنا راته وای اسی خوشی می مغزه مخوره.
سړیا په وړه خبره سره لمبه کېږه ما لګه حوصله خوي
د څه شي حوصله وکم په دې کور کې مې د خوشحالۍ ورځ ونه لیده.
په دې حالم شکر پکار دی خدای مهربانه دی چې لږ لاس پخه ووهو نو ژوند به مو ښه شي.
بې شکه چې خدای مهربانه دی خو ما ته ووایه چې ژوند به مو په څه ښه شي.
او خدایه ټوټه ځمکه چې لرو د دې به ښه خدمت وکړو.
یاره ښځې ته هم عجیبه خبرې کوي.
ولې ملنګه ما څه کم عقله خبره وکړه چې د سیدرا پورې وخندل؟
که کم عقله نه وه هوښیاره هم نه وه. ځه ته ووایه د ځمکې به څه خدمت وکړو.
زمونږ د کورس معلومانې وایي چې د ډېرو خلکو ځمکې کمې وي خو په وخت اوبه سره ورکوي خو تخمونه پکې کري ډېر اصل ترېنه اخلي.
ګمان مې نه شي چې دا وړۍ دې شړی شي.
خیر ته د اوس زړه په کلاره کړه ما یو بل فکر هم کړی.
د څه شي فکر؟
زمونږ د دینیت معلمې ویل چې ښځې د پلار په جایداد کې د میراث حق لري.
نو د دې خبرې زموږ د ژمنده سره څه
څنګه زموږ له ژوند سره څه نه ورونه مې د پلار جایداد سره ویشلی دی. هو که نه ما ته یې دومره هم نه دي ویلي چې ته ماخر زموږ خورې او د پلار په میراث کې هم حق لري. دا زموږ غریبه ورځ وګوره ماشومان مو ناروغان دي او سرنه تر پخو پورې په قرض کې ډوب یو.
و موسا ګل زویا ته چیرې یې؟
څه وایې څه نوم ګولې ادې دا دی په منډه در کوزېږم ته وایې ښه
وی زما لیونی یې زویا پاس په ونه کې ولې ختلی یې؟ پاس په هوا کې دې د کفترو سیل کوي که څه؟
نه د کوترو سیل مې نه کوو بس هسې زړه مې له خپه و ما وایې چې ته وایې ښه
مور دې صدقه شه زویه نو زړه دې ولې خپه و؟ بیا پاس په ونه کې به دې زړه په څه شي خوشحاله و؟
خو ما وې شرمېږم نه سم درته ویلی ته وایې ښه
وی زما زویه له خپلې مور نه هم شرمېږې ووایه په زړه کې دې خبره مه پرېږده.
آسې زړه مې خپه و ما وایې راځه پاس ونې ته وخېژه د هغې له خوا به شمال راسي او زړه به مې داسې ورسره باغ باغ سي ته وایې ښه
ښه
وکه نه دی.
نو زما ساده ګله زویه ودې نه ویل چې د هغې له خوا شمال یادوي د هغه څوک یادوي؟
ځانه نه درته وایم ادې ته ښه پوهېږې ته وایې ښه هسې مې تر هسې مې له سره نیسې.
ځه ته خو یې ووایه
ښه چې راباندې وایې هغه ته یې چې په مرکه ځې هغه یادوم.
ښه ډېر ښه د هغې په مرکه خو بیا روانه یم دا ځلې که خدای کول هر څه به سم سي.
څنګه به هر څه سم سي ته وایې ښه؟
موسا ګله زویه خبره جوړه ده دا ځلې ګلپري او د کلي نورې ښځې هم راسره بیایم.
دا خو نسي کېدای ته وایې ښه.
ولې؟
ګلپري ناروغه ده دې کلینیک ته وړې ده اوس به دواړه یو بل کار وکړو.
څه به وکړو زویه؟
زه وایم دواړه به کلینیک ته ورسو ته به یې پوښتنه وکړې که وینې څه ته یې اړتیا وه زه به وینه ورکړم. ما د ځوانانو په شورا کې دا زده کړي چې د خلکو سره مرسته کول ښه کار دی.
درنو اوریدونکو وام اوریدل چې موسا ګل خپلې مور ته ویل د خدای داد میرمنه ناروغه ده او کلینیک ته وړې ده ور به شو ته به یې پوښتنه وکړې که یې وینې ته اړتیا وه زه به وینم ورکم. درنو اوریدونکو آیا ستاسو د سیمې صحتمند خلک په دې پوهیږي که نه چې ناروغ ته وینه ورکول له یوې خوا صدقه ده او له بلې خوا په کم وخت کې د وینې کمای په تازه وینه پوره کیږي. که خلک په دې وپوهول سي نتیجه به یې څه وي؟ دا هم وایي چې د یو کلي زر غږونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی دی. مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په 0 شپږ 0 0 1 0 0 1 شمیره راولیږئ او خپله جایزه واخلئ. ډاډه اوسئ ستاسو غږ ثبتیږي او تر موږ رارسیږي.
زروپیزوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران زما سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے